مذهب عمل جاری وساتی.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے
قدر من اوریدونکو خبری خپرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. نن د سې شنبې ورځ 2014 کال د فبروري د میاشتې 14 نیټه ده او دا وخت په پاکستان کې د شپې 9 افغانستان کې 8:30 او دلته په واشنگتن کې د ورځې 11 بجې شوې دي. زه هم تاسو قربانه منزه شهید
او زه هم ارباب محمود.
اول هم تاسو پام را ګرځوو د مهم خبرونو سرچکو ته.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په اسلام آباد کې وزیر اعظم او نورو مرکزی حکومتي چارواکو سره ملاقات وروسته یو وار بیا غوښتنه کړې وړو صوبو ته په گوادر چین منصوبه کې د پنجاب پرنګ حکومت ورکړي شي. د ملاقات په وخت موجود د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان دیو ریډیو ته ویلي
دوی خو په خلوانه دا خبره مونږ مني او دا وایي خدای وجود عملاً به دا خبره الله ثابتېږي چې عملي کار شروع شي.
د پاکستان کورنۍ او چارو وزیر وایي هیواد کې دا وخت 15 مختلف ترهګر تنظیمونه وجود لري چې پکې ځینې د داعش نوم استعمالوي. یو خبری کانفرنس ته وینا پر مهال چودري نثار علي خان ویلي دي چې د کله هم نه دی ویلي چې پاکستان کې داعش نشته.
او ترکیه له خوا شام کې د داعش پر ضد جنگیدونکو کوردانو په خلاف په درېم ورځ هم بمباری شوی او مطبوعاتي رپورټونه وایي داعش وسلواله ډله اوس کیمیایي وسله هم لري.
سرچه که تاسو واوریدل و زخواک شید مهم خبرونو تفصیل تا.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پاکستان چین اقتصادي راهداري په معاملې د پلانینګ او ترقی وفاقي وزیر احسن اقبال سره لیدلی او په غونډه کې د پختونخوا په اندېښنو خبر کړي. سورز وړاندې وزیر اعلی پرویز خټک ډیو رادیو او نور مطبوعاتو ته ویلي وو چې پاکستان کې د چین سفیر ورته ویلي دي مغربي لارې د منسوبې برخه چره هم نه و. د نننې غونډې په حق له ویل کېږي وزیر اعلی وفاقي وزیر ته ویلي پختونخوا ته د نورو صوبو برابر حق ورکول پکار دي. د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله خان وایي احسن اقبال ورته چې کومه نقشه خودلې په هغه کې مغربي لاره موجود ده خو په مرکزی حکومت دی باور نه کوي او تر سو پورې هغه وخت پورې باور به نه کوي تر سو پورې په پختونخوا کې ترقیاتي کارونه نه وي شروع کړي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي چې له هېواد څخه به ډېر زر ترهګر له منځه یوسي او پاکستان به پر امن هېواد جوړ کړي. هغه ویلي پاکستان په بیلابیلو برخو کې 15 ترهګر سازمانونه دي چې کله هم پټ شي او کله هم راښکاره. او هغه په دې خبري غونډې کې ویلي دي چې پاکستان کې د داعش ترهګر ډله وجود نه لري خو ځینې بندیز لګول شوي ترهګر سازمانونه د دغې ډلې نوم کاروي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د ولس نماینده حکومت پر لپسې د اقتدار نه لری کولو سره د ملک ترقی ودرېدلې ده. وزیر اعظم بهاولپور کې خپل سیاسي کارکوونکو ته وویل سیاسي حکومت چرته کار ته پرېښودل شوی نه دی او ځکه پاکستان د ترقی یافته ملکونو په صف کې نه دی ولاړ.
امنیتي سرچینو ویلي دي چې د پاکستان چین جنگي الوتکو د افغانستان د پولې تر څنګ د خپلې قبایلي سیمې خیبر جنسی په لري پرته سیمه تیرا کې د ترهګرو په شکمنو ځالو ګولهباري کړي چې په کې لږ تر لږه 9 وسلوال وژل شوي دي.
د پښتونخوا د لوبو د وزارت مرستیال سیکرټر عادل سعید صافي ډیو رادیو ته ویلي د 1.5 کالو کم عمر لوبغاړو لپاره به ډېر زر ازموینې عمل شروع کوي. عادل سعید وایي په یو شمېر لوبو کې تکړه ځوانانو د انتخاب وروسته به حکومت د دوی د تعلیم او نور خرچه پوره کوي.
پاکستان کې یو پوځي عدالت د جاسوسي په تور نیول شوی او هندي وګړي ته د 3 کلونو د بند سزا اورولې ده. د عدالت له لورې دا سزا اورولو څخه وروسته د جاسوسي په تور نیول شوی ملزم حامد نهال انصاري د خیبر پختونخوا د سرخار پیښور سنټرل جیل ته لیږل شوی دی.
د ترکیه چارواکي ویلي چې ترکی شام کې د ځمکني عملیاتو شروع کولو لپاره د ائتلافیانو نه غوښتنه کوي ځکه چې د په خیال دا شام کې جاری د 15 کالو د خانه جنگي د ختمولو یوازنی حل دی. خو چارواکي خبریالانو ته ویلي که هر څه ترکی د ځمکني حلو ځلو غوښتنه کوي خو کله به هم په خپل سر داسې نه کوي.
ملګرو ملتونو، اروپایي اتحادیې او امریکا شام کې د روغتونونو په ګډون په مختلفو ولسی هدفونو د شامی حکومت او ائتلافیانو لخوا یې د ترسره شوو هغو نوو هوایي حملو سخته غندنه کړې چې په کې د 500 څخه زیات کسان وژل شوي دي.
د امریکا صدر باراک اوباما کالیفورنیا کې د جنوب مشرقي ایشیایي ملکونو د تنظیم مشرانو سره د غونډې په وخت ویلي چې د انتظامیه د ایشیا او بحر الکاهل سیمه په حق له خپل خارجه پالیسی توله کوي.
بلې لورې ته د ملګرو ملتونو د شام لپاره استازی سټیفن دی مستورا به د پنجشنبې په ورځ روانه اونۍ د اوربند عملي کولو په لړ کې د شام چارواکو سره خبرې کوي. نوموړی د دوشنبې په ماښام د شام پلازمینې دمشق ته په ناڅاپه سفر رسیدلی دی.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
سلامونه اوریدونکو، خبري خپرونه تاسو واوریدله. وخت شوه دی اوس د شپه په خیر د خپرونې، او دغه خپرونه به زموږ همکار بهروز خان صاحب تاسو ته وړاندې کوي. او د پښتنو اصل نسل دغه برخه ده تاسو ته به وړاندې کوي. مایک به دوی ته وسپارو. ستړي مشي او په خیر اخلي بهروز خان صاحب.
ډیره مننه منظر شهید اور باب محمود. ګران اوریدونکو زما له خوا سلامونه احترامونه. ستړي مشي، په خیر راغلی. څنګه چې تاسو ته منځ شهید ویل چې د پښتنو په اصل نسل په دغه تاریخ پسې لګیا یو. د ډېرې مودې نه هم په دغه بس پیل کړی دی، او کوشش کوو چې چرته نه چرته د دې د زیلې رسیږي، او کوم دقیق معلومات صحیح معلومات موږ ته په لاس راځي. او بیا په خصوصي توګه د دې خپرونې ځانګړتیا دا ده چې زمونږ ټول پوهان، دانشوران، ماهرین چې کوم دي د پښتو ژبې، د پښتنو د تاریخ او د دغې سیمې په اړه باندې، نو هغه ټول پښتانه دي او ویاړو پې. زمونږ سره نن هم زمونږ بدرې میلمانه موږ سره ملګري کېږي، خو دوه میلمانه په دې وخت کې زمونږ سره ملګري شوي دي. د کابل نه زمونږ سره حبیب الله رفیع صاحب ملګری شوی دی، ډیر خوږ مشر دی، تحقیق کوونکی دی، او تاسو به دغه معلومات ډکو خبرونه به هم به خوند اخلی، هم به معلومات رسیږي. نو زه په خپل وار باندې ډاکټر وبخی حبیب الله رفیع صاحب تاسو ته په خیر راغلی وایم.
خیر، څنګه
ساتئ؟ شکر دی، خیر دی. تاسو راته یو نمبر را کړی دی، خو اکثر پیزه کوشش وکم نو د لیوال صاحب هغه کیږي نه، خو چرت به په یو خبرونه کې خیر ځان سره ملګری کوو. ماته یاد دی خو د هغې مصروفیات د دې نوې دندې سره سیوا شوي هم دي، نو خو ماته په یاد دی، ما چې درته تاسو ته هم یادګیری نه وکم. زمونږ بل میلمه د ځوان کول یو امید چې په آرکیالوجي کې ډاکټریټ لري، استاد دی په پوهنتون کې، په یونیورسيټي کې، او زمونږ د دې خبرونې یو وس یو منلې او پیژندلې غږوم دی، ډاکټر رفیع الله خان صاحب ملګری شوی دی. ډاکټر صاحب په خیر راغلی. او لږ شبو کې برا سره برق صاحب هم، بلکې ماته ناهید وای چې برق صاحب هم را سره ملګری شوی دی. نو یو بل خوږ مشر، دانشور، لیکوال او تحقیق کون کې، تاریخ لیکون کې، سعد الله جان برق سے ملګری شوی دی. برق صاحب ستړي مشه.
دې سلامونه برق صاحب، تاسو ته ملګرو ته نو ټول ټول دن کټه.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ستړي مشه، په خیر علي، خوشاله شوم چې درې وړ میلمانو را سره په یو ځای ملګری شو. تیر خبرونه کې ډاکټر رفیع الله خان صاحب چې کومه خبره کوله د اخمنشیانو چې د دارا د یونان ته رسیدل، او بیا د دارا په نفس د سکندر اعظم د پلار دا پلان و چې ابدي خو، یعنی مشرق په لرازي، خو هغه دغه د مرګ په وجه باندې دغه کار سکندر تپاتې شو، هغه بیا وکړو. نو په دې باندې موږ بحث کوو چې ډاکټر رفیع الله خان صاحب هم ویل چې دی په ډیره عجیبه او انټرسټینګ طریقو سره رسیدلی دی دغلته دغه اداره یادو، خو بیا دغه زم چې په ډاکټر رفیع الله خان صاحب دغه خپل خبره وکي، نو بیا به پیرا شو چې د اخمنشانو دور او بیا د پښتنو دغه سره س هغه دی، نو بیا به په دې خوا د اسرائیل د تاریخ د نور پړاوونه چې دي ته به راځو. ډاکټر رفیع الله خان صاحب، نو تاسو چې کومه خبره کوله چې د یونانیانو د اخمنشانو جنګونه او بیا د سکندر مشرق ته راتلل، یعنی تاسو ویل چې سکندر سره ناس اپ نو را پاسې درې د دغه د پلان دغه پلان لرو او بیا اوس بیا دا د دې مشرق تر اتک چې نو کده منګ انتقام وګنو او کنا دا د یونان چې کوم نظام او د یونان چې کوم تهذیب او هغه په خوریدو او هغه دا طاقت او توان لره چې هغه نور سمو ته خور شي او بیا که را خور شوی دی دلته کې پښتنو ته سر اوړلې دي سنخې نه خاني مونږ سره سره شریک دي. جی آواز هم راځي.
یونانیان او خامونچان چې کوم دی ایرانیان نو چې ډېر نه په دغه مختلف قسم رابطو کې وو کله د جنگونو په شکل کې او خود جنگونو نه مخکې چې کوم دی نو د تجارت او د دې اغستلو خرڅولو باندې او چې کوم طریقې وي دغه چې کوم کاروبار وي په دغه کې هم یو بل سره دا رابطې وي نو په دې سبب دغه قسم وګو چې یاره دا فرض کا د یونان چې کوم دی دا غي د تهذیبونو د دغه سیزونو را فورېدل دي هغه کې دومره پوتنشل یا هغه دغه ټایم کې چې کوم دی د سیزوري نیولې او چې دا هر خاصلو یا بیا انتقامي دی نو دا خبره خو فی الحال خپل فایل دی او سوالون دی خو خو بدا سي کلیر دي په دې حواله باندې سوال دی مخو تر اوسه پورې چې کوم څومره خلک دی لیکوالان دي پوهان دي نو زیاتره خو هغه دا دغه انتقامي سیزن سره تړي انتقامي د څه کوم دا یا انتقامي جنگونه چې کوم دي په دې حساب باندې ځکه چې په دې بل حواله موږ چې د یونان تهدید چې کوم دی نو په دې دور کې دا مقدونیا چې کوم دا یا مسیدونیا چې کوم دی نو دا تحریک خدا غږ دی نو شروع شوی دی د دې جنگ دا کم از کم نو په دغه ټایم کې د سکندر د پلار په ټایم کې یا په دغه ټایمونو کې د مسیدونیا خو دومره ماته سو کلیر کټ د تهذیب او د کلتور په حواله باندې یا د چکن ملټری په حواله د هغه په حواله باندې دومره د نور یوناني ریاستونو سره چې موږ کله موازنه کوو نو څه دومره واضحه دغه ماته په نظر نه راځي بلکې د دین علاوه چې کوم نور دي ایتمز او سپارتا وغیره دغه ریاستونه دي نو هغه بیا ډېر زیات ډیولپو او مطلب که تاسو د ایډیا د سوچ د فلسفه په حواله واخلئ که د ساينس په حواله واخلئ دغه ریاستونه ډېر زیات نو ځکه تر اوسه پورې موږ دا ویل شو چې دا ډېر هغه ټول هغه سپیرټ چې د دې جنگونو کم دی نو هغه دغه انتقامي دی ډېر هره پورې ظاهره خبره ده کله چې دغه ټول هغه په رابطه کې راځي نو د هغې سره کلتورونه او دا سیزونه هم دا یو حقیقت دی چې هغې وده مومي یا د یو بل نه زده کړه کوي د یو بل نه اخلي سه اخلي څه ورکوي نو په دې حساب باندې دا خلک چې راپاڅېدلي دي د هغه ځایه او د مشرق طرف ته راغوښتي دي نو دغه ټایم چې کوم دی نو په دې کې بیا په تاریخي حواله باندې دا یو نوی دور د دې مشرقي علاقو په تاریخ کې چې کوم میډل ایسټ دی او سنټرال ایشیا او ساوت ایشیا ده د دې په تاریخ کې یو نوی دور شروع کیږي د پوهانو مطابق خو د دې نه مخکې چې دغه نوی دور څه دی زه دا تاسو ته وایم چې یو خبره هم ده چې دا کله د الیگزندر او دغه د فورس د دا اپواټ کاندیداتور راځي په دې د ظاهره خبره ده چې کوم د میډیټرینین سیدا په دې طرفونو باندې دا ډیره اوري او دا موجوده ترکی چې کوم دی او د سی په دې مصر په طرفونو باندې په دې باندې ډیر ورو ورو خوري او دې زه په دې لکه کله چې دی اول په دې دریابونو راوري نو مختلف قسم مزاحمتونو سره او د جنگونو سره مخامخ کیږي او اخر کې دی بیا چې کوم دی پارسیپولس چې کوم دی د ترارسي او په پارسیپولس خو مشهور تبعی دی بیا چې را وای دا یو څه لو تبعی کو دا غیر چې کوم کندرات یا غترو په پورې ډیر عالیشان کندرات دي او دا مختلف چې کوم د آرت نمونې دي کوم د ارکیټیکچر دي یا چې کوم د مونږه ابي الله رفي صاحب هم بار بار ذکر کوي چې الته په دغه ځایونو کې کوم دا او مختلف ډیلیګیشنز یو وختونه بدل د بادشاہانو ته د اخامون فرانسيانو دا ټول نه خني خانين په دغه پارتي کول کی او اس واس چکن داري دا تفرونه دي او اباده دي تاغي چې مونږه دا نه خني خاني په لاس راځي هغه کوم مختلف قومونو نمائندگی ظاهر خبره ده شوی ده خدا سکندر چې رومو مدینو د ډیر سخت مزاحمت سره مخامخ کیږي دغه وجه دا ده چې دا خطون کې خامونچانو ډیر غټ امپایر او ډیر غټ قوت او دا رینا نو چې کوم دی کینشپ چې کوم او بادشاہت چې کوم نو هغه ډیر مضبوط دی ځکه هغه کې د بادشاہ هغه سیمبالیک یا علامتی ویلو چې کوم وا نو هغه ډیر مضبوط وا ځکه هر څه چې کوم دی هغه د بادشاہ د ذات نه غیر چا پیر تا ویدل او په دې حواله هغه ته د بادشاہانو بادشاہ ویل کینګ اف د کینګ ځکه چې لایره د مختلفو راکو خلک دا ټول نو په دې کې هغه لوکل چې کوم خلکو کوم پرامین چې جو د خپل نمائندګي وا د هغه هر څه نو هغه فرق کوم ګول نو دا ټول فلم چې کوم نو هغه دا سپیشالټی چې دا مختلفه دا کې چې هغه ورته د شطرافي شطراف شطرافي ولرې دا نومونه ورته نو دا د لوکل اتارټي او د چې کوم ریاستونه تایپو هلته چې کوم پولیټیکل سیستمونو نو هغه سیزن تقریبا د ساحه پورې هغه خپل کړی او پرمخې بولې او څه ورسره خپل چې کوم د کینګشپ ایډیا دی چې هغه سیزن او څه تللې خو ډېر زیات هغه چې کوم دی نو لوکل سیزن نو چیرې دی او دا د ټول امپایرز په حواله باندې دا یو حقیقت دی چې امپایرز تقریبا کوشش دی چې را لوکل سیزن هغه اډاپټ کړي او هغه د ځان سره پرمخې بولي نو په دې حساب باندې دې چې کله هم اخامنشان چې کوم نو د دې دا کینګشپ چې کوم دی دا ډېر سترنګ وو ځکه ما تیر په کوم موضوع چې دا زوراستنیزم چې کوم دی دا غیر سره یو ډېر زیات دې تعلق خو د دین علاوه چې په مختلفو علاقو ته داتلې دي نو البته دا لوکل چې کوم مذهبونه او کوم چې مذهبي سیستمونه نو هغه ته هم رسپیکټ او تعظیم ورکوي نو البته هم لکه خپل دا کینګشپ چې کوم نو هغه په لوکل چې کوم دا مخاني چې کوم حالات او کوم چې مذهبي تناظرونه وو طاغی کی ویدان کوي او سپیس پیدا کوزه وي پیدا کو او ځان به لاغه کلچرون سره په مطابقت کې راوستل په دې حساب باندې سکندر ته کوم ډیر زیات مزاحمت وزې پځې باندې او بیا چې څنګه دي پر سپولس پر ورسېدل نو اوله کې سکندر چې کوم دی پر سپولس نه دی سېدل هغه د دې د سټایکو د څه پاکو نو څه پروګرام نه لرلو خو ته کې هغه چې وکړل چې را د ډیر وخت پورې چې کوم د سیم بلو نه د بادشاہت یا د پرشین چې کوم امپایرو نو پر سپولس سره هغه کې په تلو او د هغه سیم بلو نو څو پورې چې د سیم بل محفوظ وو نو سکندر هغه چې کوم شورفونه کېدل کوم بغاوتونه او کوم چې مزاحمتونه نو هغه په اسانه باندې نه ختمېدل نو په دې حساب باندې د بیا وروسته دا ستېتي اختیار کړه د حکمت عملي چې دا سیمبل چې کوم دی دا ختمول غواړي چې دا خلک کله سیمبل لمن لاړ شي نو خلک به په خپل باندې بیا هغه مزاحمت کړه دته ایزیلی به کنټرول کړي نو په دې حساب دې باندې چې بیا دا پر سپورت چې کوم دی دا اتباع کړی دی
اوس په تاسو وای تاسو په دې حواله خبره پرو کې نو بیا
دا تاسو باندې یو پولیټیکل تنکر دی دا نه واخه اګه یې میکاوي له نو هغه په دې حواله باندې خپل د پرنس چې راځه کوم کتاب دی نو باغی چې یو ورته باب یا چپټر هغه په دې کې له درې سلور سفیر نو هغه هغه چې را سکندر چې کوم دی د اگر چې موږ چې د نن سبا سکالرشپ او پوهه چې کومه ده په هغه تناظر کې جوړ تګورو د میکاویلی خبره بیا ډیر وزن نه لري خو به هر حال هغه خپل هغه ټایم چې څومره انفارمیشن او معلومات نو باغه والی په دې باندې په خصوصي تور یو شی لیکل دي کمپیریزن هم کړل دی د یورپ د هغه ټایم د یورپ د پندسمي شپارسمي سړي شپارسمي ولسمي سړي او د هغه پوخاني پرشین امپایر کله دغه موازنه هم کړې ده چې را سکندر ته د نن کېدل ګرانو چې اول کله چې مطلب زه چې ټول خلک چې کوم ټول ګورنران چې کوم د دې انډس د لاخو نو روانه د میسر پورې نو دا خو ټول چون کې د کین پرسنلټی چې کوم آزاد چې کوم هغه د غیر فار سنټر او نو لایل کیز او وفاداری ډیره زیاته نو په دې باندې د کینګ چې کوم وفادارو هغه ټول په یو مرکز جمع وو، ځکه شرکت پر کول دې ته ډېر ځان کارو. خو کله چې یو پر شرکت راغی او کینګ چې کوم هغه ختم شو د سیمبل لمن جلالو، نو بیا هغه ته مزاحمت نه دی پیښ شوی، ځکه چې هغه ټول لاندې یا هغه کینګ چې پختله کوم د خامونچی کینګ هغه ریټریس کو دا هغه شتکنګر پختله واغ، نو بیا د ټول وفادارو د ټول پاور چې کوم دی د کوم جاهو جلال چې کوم دی دا غي مرکز سکندر پختله شو، نو دا کینګ دی پلیس کو او دا بیا هغه د دې کمپیریزن د یورپ او د ایتلی د فرانس وغیرہ د دې د شپارتن ودان سلی د دې چې کوم سیاسي حالات کوم چې پاور دی انته کې او د پاور چې کوم د بیسز د نړۍ سره سره کوي چې په یورپ کې په دا ټایم کې چې کوم دی په پرسمه یو د سم صدې دا چې باندې کې کوم چې کوم دی هغه ډیر پاور فل نه دی، ځکه چې کوم فیوډل دی نو دا هغه سره پاور بیسز چې کوم دی هغه د فیوډل دی هغه د کینګ د کینګ نه دی دومره، نو فیوډل چې کوم دی نو دا ایزیلی دا بهر نه انویډر چې کوم دی هم دا او چې کوم دی هغه ته دعوت ورکړي انویډر کې دی د خپل دغه چې کوم دی نه کوم یو چپل شواني کوم پاور سټیبل وانی، نو کینګ د بهر یو انویډر تر اصل ډیر اسان دی ځکه چې هلته هغه لایلټی نوی اسپیشلی چې کوم دی یو بادشاہ ته وفاداری د فیوډال د جاګیردارانو د گورنرانو وغیرہ نو هغه شی کمزوري وي او بادشاہ په خپل لږ کمزوري وي چې دا پاور بیس خو وي خو هغه مطلب شرکت د نور ډیر مختلف خلکو سره نه مختلف گورنرانو سره ځکه یورپ کا راتل اساس په نسبت په دغه شان لري ریاستونو ته په نسبت څنګه چې خامنشانو نو هغه ته ګران او ځکه چې ټینګ او پلو ډیر زیات پاور پل د هر مرکزو په یورپ کې ونډه تم کې مرکزیت د کینګ نو د بادشاہ نه ونو په حساب هغه خو بهر دا دومره سترون پوینټ اف ویو نه ده ځکه چې زموږ چې د معلومات دي نو هغه په بنیاد ډیر زیات د سیزن وو چې هلته خاص کر په دغه اخیری دور کې چې خامونشي بادشاہان چې کوم هغه ته دومره زیاتې وفاداری نه وي ځکه چې دا خو بیا ورو ورو د کراین او د زوال دور دی، نو په دې حساب باندې ډېر زیات خلک اصلي ما کتلي دي په د مختلفو علاقو ګورنران خاص کر په دې میډل ایست کې چې هغه بغیر د مزاحمت نه سکندر یو کم کړی دی او د ټول نه کوم د دې غټ مثال وګورو نو هغه د ټکسلا چې کومه د دلته د دې چې کوم راجا او په دغه ټایم کې راجا عمدي دغه نوم دی، نو هغه بالکل چې کله چې سکندر لا پین د څلو راغښتې دی خو او پورې روان او بلکې خبر شوه نو دا ورته مخکې نه لکه دا دعوت ورکړ او خپل نمائندگان لیږل او استقبال ته موته وو په دې سب باندې د دې چې وکړل په خیر امین او توې دی او دا سره یو قسم اتحاد جوړ کړی دی او دا اتحاد نه کفاس کچا مزاحمت کړی دی سکندر خلاف او کچا غل کم کړی دی نو دا خپل چې کوم دی سیاست د دې علاقو د مختلفو او پالیسي چې کوم مختلف پاور بیسز او په دې کې ډېر زیات نیت لري لکه د ټکسلا چې کوم د راجا ام دي دي نو د چې کوم د پاور سټرګل لو نو د ډېر مشهور نوم دی د جیلم راجا پور یا راجا پور نو چاته چې څنګه د بیا د سخت مزاحمت نه وات شي تستور کړو نو هغه بیا سره اصل کې د پاور سټرګل لو نو هغه خیال چې را سکندر ته فخر راځي زم د سره اتحاد جوړ کم زبا پر راجا پور اسمان دی غالب شمع په دې سره په خپل د ستراتیژي چې کومه حکمت عملی چې کومه د ساده پورې به کامیاب شي خو بهرال دا غوښنه بعد خو بیا د سکندر چې دا کم کینشپ دی د ډیکلاین او شو د امپایر د ډیکلاین نه شي بهرال دا مرګ نو دا د مرګ سره ظاهر ده دا چې کوم پروګرام او هغه ختمي څو کیره لکه دی علاقه ته څور کړی د دینه بعد چې کوم دی دا یو دور شو چې هغه ته هلنستیک دور وي هلنستیک یعنی د ګریکانو یونانیان ته هلنځوي کنه تر لوکل جګو کې الته دی نو دا هلنستیک دی یعنی هغه دور چې هغه د سکندر دلته د مشرق ته راځي نه بعد ساتي او په دې کې کوم دا مختلف لوکل کلچرونه دي او هغه چې کوم د ګریکانو یونانیانو چې دا ریس رقم انټریکشن دی کومه را د تر هغه لیدا او چې تر هغه لیدا او دا وی په ریزلت کې چې کوم دلته کې هغه هایبرید کلچر او سیولایزیشن دا ډیولاپ شوي دي نو هغې ته بیا هیلینیسټیک دورونه وایي. او زمونږ د ګنداره چې کومه ده خاص کر نو ګنداره خالص ته مونږ ته دغه اورینټالیسټ فریم ورک کې ګورو نو دا بیا د هیلینیسټیک کلچر چې کوم دی د هغې یوه حصه ده.
ډېر زیاته مننه. دلته یو وړه شندمالو او بیا هم په دې موضوع باندې د نورو مېلمنو د حبیب الله رفیع صاحب او د اسدالله جانبرګ صاحب نظر هم اخلو. ګرانو اوریدونکو تاسو را سره اوسئ چې تازه مو وړه شندمه اخلو.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. خو غواړی موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04-03.
گرانو دنکو دیو ریڈیو پروانی تا پا خیر راغلی دا پختنو پا اصل نسل باندې خبری کو. منگ دا دارا او دا سکندر پا دور کی لگیایو تا منگا ملما ڈاکٹر رفیع الله خان سے بو تردی حد پوری راو رسیدو چی دا د دارا په انتقام کې سکندر راوچتیږي او د ټکسلا پورې را رسی. بیا د هغه د مرګ نه پس نوی دور شروع کیږي. نو حبیب الله رفیع صاحب وایي چې د باختریانو د یونانیانو یو شریک یو بل تهذیب هغه او موږ هم د قوای چې ک یونانیان راغلي دي نو کوم اثرات پریخي دي. بعضی خلک تر دې هدم وایي چې پښتانه د یونانیانو د نسل نه دي، خو برق سه وایي چې نه پښتانه زړه دي د نورو قومونو نه د نورو نسلونو نه. حبیب الله رفیع صاحب
مهربان.
نو د ډاکټر رفیع الله خان صاحب خبره خو ټوله تاسو واوریده. اوس دی په کې دا یو غو چې تر سوی د اخامنشانو مرکز یعنی پایتخت دی وته پارسپولس وای کنه، پارسپولس پولس چې دا کوم ځای دی، د دې د ریمانس او بیا د افغانستان په دغه کانټکست کې یا د پښتنو په دغه کانټکست کې صحیح حیثیت دی کوم ځای پښتانه پکې یعنی دا غي وسره سره شریک دی.
موضوع سکندر نه بیل ده، سکندر نه وړاندې ده، ځکه په اوسنی ایران چې پخوا پارس بلل کېده تر اخامنشانو نه وړاندې د مات د کورنۍ حکومت وو چې هغه محلي حکومت وو، غزیدلی نه وو، د موجوده ایران په خاوره کې وو. لیکن کله چې اخامنشان را پیدا شول تقریبا 2015 کاله وړاندې چې دوی هلته پیدا شول، دوی هم په ایران کې محلي حکومت جوړ کړ. لیکن کله چې سیروس ته حکومت ورسید یا کوروش ته ورسید، هغه فتوحات وکړل. د افغانستان په لور راغی، د پښتونخوا په لور راغی او نورو خواو ته یې فتوحات وکړل. تیره اونۍ موږ تاسو یاده کړه چې په سوابۍ کې یوه هغه جوړه کړه، یوه آتشکده
چې تاسو اردن
چې دا یو ډېر معظم او لوی اردن وو، او د پېښور په زیار کې په دې باب بشپړ معلومات ورکړل شوي. 6 فوټه لوړی جوړ کړی وو او د بنسټ ډبرې شنې رنګه ډبرې وې، او په دې اردن کې دوی ډېرش دروازې جوړې کړې وې. د میاشتې په هر ورځ کې به د یوې دروازې نه ورننوتل، اول ته به عبادت کوو. نو په دې اساس کوروش فتوحات وکړل او د افغانستان او د موجوده پښتونخوا سیمې ونیولې، او دلته دوی زردشتي دین ته وده ورکړه. په ده پسې په 1522 کې د داریوش وار راغی. داریوش دا فتوحات پسې وغځول تر یونان،
مصر هند ترکیه دا ټول سیمه په خپل امپراتوري کې راغلي او تقریبا دوه د شوادونه سره یو ځای کړل لیکن دا یو ډیر فرهنګي سړی و داریوش داریوش امر وکړ چې د بي شوتون چې هغه د مرکز وو هغه اوس په ایران کې دی بي شوتون په غو ځای کې دی دبرې جوړې شي او په دې دبرو کې دی د دغې ټولو هیوادونو د فرهنګ نښې د ر نښې او د کلچر یاداشتونه دي په دې دبرو کې وکیندل شي په دې کې په میخي ختم لیکنې وشوې په اعلامي او نورو خطونو هم وشوې د ډېرو هیوادونو ژبې یې دلته خوندي کړې او دا ویلي دي په همدې ډبرلیکونو کې چې زه غواړم د دې ټولو ملتونو د کلتور نمونې دلته خوندي کړم د دې دپاره چې یو وخت دنیا ته معلومه وي چې ما په دې ټولو سیمو په دې ټولو هیوادونو حکومت کړی دی نو په دې اساس د دې ټولو د کلتور نښې دلته وکیندلې او په کې رایې وستلې په همدې لړ کې په دې میخي خط کې د پښتو درې کرښې یا درې مصرې هم راغلي چې هغه ایرانیانو کوشش کړی چې هغه فارسي وبولي لیکن نه دي توانېدلي ډاکتر محمد موین د ایران یو لوی لیکوال دی هغه هڅه کوي چې دا مصرې په فارسي وښيي لیکن په ډېر زور په ډېر تعویلاتو یې هغه په فارسي بللي لیکن استاد اما ارواخا د عبدالحی حبیبي بیا په غو څېړنه کړې او دغه دې مصرې په ډېره اسانۍ په پښتو کې تطبیق کړې دي او راوړي دي دا درې مصرې دادي می اړیکه وم می دروجنه وم می زورکره وم یعنی نه د چا اړیکه یې معنی او خنډ وم دلارې نه مې په چا کوه او نه مې د چا سره دروغ کوله دروغجني مې د چا سره نه کوله نو په دې اساس دا د حبیبي صاحب د نظره یوه اخلاقي حماسه ده چې د پښتنو هغه کلک پکې نغښتی دی پښتانه نه د چا سره دروغ فریب کوي نه د چا سره زور کوي نه د چا سره نه د چا معنی او نو په دې اساس دغه پښتو حماسه هلته خوندي ده یو بل محقق دی ډاکتر ګلجانان ظریف هغه په جرمني کېږي هغو د دې ډبرلیکونو نه تقریبا یو کتاب په اندازه مواد را ایستلي دي چې په هغو کې پښتو لغتونه او پښتو کلمې موجودې دي یو کتاب یې پې لیکلی دی دوه نیم زره کاله مخکې پښتو مخمري جیبونه یعنی د پښتو د میخي خطونو نمونې نو په دې ترتیب د هخامنشیانو په دوره کې زموږ دپاره پښتو یوه بنیادي ډبرلیک په لاس کې دی چې پښتو په ډبره کې لیکل شوې او تر اوسه راپاتې ده علاوه د دې نه د کال په پسرلي کې د نوروز په ورځ به د ټولو هیوادونو یوه ډله د سوغاتونو د ورکولو لپاره داریوش ته ورتلله په دې ډلو کې د پښتنو نمایندګان هم تللي چې په همدې ډبرو کې د دوی تصویرونه لیکل شوي دي مثلا په یوه لاندې لیکل شوي دي د افغاني سوغات راوړونکي او په دې کې بیا څو کسان دي روان دي همداسې لباسونه یې هم شته یعنی افغاني لباسونه چې موږ تاسې د پښتو لباس ورته ویلی شو همدا پښتني لباسونه یې دي او یو هغه ورسره دي لوښي ورسره دي په دې کې سوغاتونه دي قیمتي او یو دوه په بوکامه اوښیاني هغه اوښ چې دوه هغه لري نه پوهېږم تاسو بوکان ته څه وایي د اوښ
لوړ ځای مونږ خو کوب وایو کوب
هغه دوه بوکامه اوښ دی په هغو دوی ور روان دي علاوه د دې نه په بېلوبېلو برخو کې چې یو کتاب زه څو کاله وړاندې ایران ته تللی وم را سره رامې وړ د موزیم نه په هغه کتاب کې یو څو نور تصویرونه ورکړي دي چې هغه هم بیل بیل دي پښتونخوا یا د پخوانی افغانستان له هر ولایت نه په دې کې یو هراتی سوغات ورونکی دی بل د اراکوژا سوغات ورونکی دی د اراکوژا د پخوانی کندهار نوم دی دا د کندهار سیمې سیستان او کندهار او هلمند دې ته پخوا اراکوژا ویل کېدل یو د اراکوژا سوغات ورونکی دی او بل د کندهارا سوغات ورونکی دی چې هغه هم مغه معالی لباس لري او د دې نه علاوه د بلخ د بلخ سوغات ورونکی باکتریا په نامه هغه سوغات ورونکی دی په دې ترتیب د خامنشانو په دوره کې زموږ د پښتنو او د پښتو دواړو نښې د بیستون په کتیبو کې در شوی خوندی شوی اول تر اغلی دی په دې اساس موږ ته دا دوره ډیر زیات ارزښت لري خامنشان د اسپا کورنۍ سره هیڅ ارتباط نه لري د غرغښت یا د ګشتاس د کورنۍ سره دوی هیڅ ارتباط نه لري دوی د ایران اوسېدي لیکن په دې منطقه یې پاچاهي کړي او دا داریوش په خپل بیا دی یو ښه ذهنیت خاوند و د چا حق یې نه خود د چا په کلتور یې سترګې نه پټولې په دې اساس ده د دې ټولو هیوادونو چې دای پې حاکم دوه دېرش هیوادونه د دې ټولو هیوادونو د کلتور برخه یې په خپلو ډبرلیکونو کې کړې ده او دا یې هلته پاتې دي نو په دې اساس د خامنشان حکومت یو داسې حکومت و چې د پښتنو هغه هویت موږ په کې لیدلی شو او راته څرګندېږي د داریوش حکومت په دې ټوله منطقه کې په کار کړی او آثار یې پاتې دي او نښانې یې پاتې دي
اوس په برق صاحب ته راشو چې برق صاحب د اخامنشیانو د یونانیانو په جګړه باندې خو تاریخي دغه رڼا واچول شوه بیا د تاسو په خپل نظر وای خپل تحقیق برا سره شریکوي بیا د ګندارا د دور پورې پکې ډاکټر رفیع الله خان صاحب راغلي دی خو د داریوش یا د دارا دغه شانتي د اخامنشان د څنګه چې سلسله ده د ایرانیانو بیا دوی پکې ویل چې دغه چې کوم سوغات وړل شوی دی پاغي کې د هرات او د قندهار او د غشنتی د مختلفو بیل بیل زینه دغه شوی دی دوی یو ګل رفیع سی به جمله دغه کړ د افغانانو نه پویګم د افغانانو ته به اشاره و نه پویګم خو په هغه دور کې هم افغان دا لفظ وته کارول کېدو او کنه کېدو خو تاسو د دغه دوړو د اروپا په اړه باندې چې موږ سره خپل معلومات شریک کړئ
او دا خبره خو اوس لږه سره باندې ولغوي نو ټول نه اول خو دا مچان ذکر مونږ کوو خو د دې زما چې څونه خیال دی د دې تورې په وضاحت مې نه کړی شوی نه د عامو خلکو د معلوماتو لپاره لکه بار بار ما یو خبره کړې ده چې او دا یو حقیقت هم دی چې انسان د ان فرادیتنا اجتماعیت طرف تراغلی ری اول قبلی دورو بیا جرگی دورو بیا بچاتی نشروع شوی دا دوارا یونان او دا دا چی کم دیدو دا دغا مرحلہ دا چی دا اتحادونو نا دا ورو ورو وردتونو نا بچاتونو تا خبر رازی دلتا چی کمونو سایرس دا منشان رنبنه بچاو اصلی نومی اشومن کنه دا خامن شیخ و عربه تنفل دی اشومن اشومن مطلب دی اصن والا نو دا دن دا حکومت چکلا راغلو نو دی نا اوران دی لکه سنگ چرسو اللہ خان شوی دا میڈیا حکومتو اگا لگ محدود گونتے ہو نو دی راغلو حکومت ویشتو نو شایرس رومبانی لوی بادشاہ دی چې موږ ته د بادشاہت په تعریف باندې پورا راضی نه تکنه ډېر مړې بادشاہت دی جوړ کړو نو او لکه مخکې چې ما وو چې ډېر علمان د تفسیر چې کوم دي نو هغه یا سایرس چې کوم دی نو دی ذوالقرنین ام بلی چې د قرآن ذوالقرنین ته ذکر دی هغه دا سایرس دی او د دې نه ډېر وړاندې خلکو سکندر ته ذوالقرنین ویلي په زړو تفسیرونو کې دغه ته به ویلي خو اوس علمانو ویلي چې سکندر چې کوم وو هغه په دغه معیار پوره نه دی کوم چې په سورۀ کهف کې د ذوالقرنین نشانه وي سکندر یو بت پرست سړی وو بلکې ځان ته همدې دیوتا ویلي د مذهبي دغم پکې وو خو سایرس چې کوم وو نو دی بالکل یو امن پسند یا داسې بې طرفه غوندې سړی وو چې یو مذهب سره هم دې زیاتی نه دی کړی او ټولو سره یې رواداري کړي ده رنګ کړي ده دې په هغه معیار باندې پوره دی نو سایرس چې کوم حکومت جوړ کړو دا رسول الله خان صاحب د ښار ذکر وکړو پرسپولس پرسپولس نه وړاندې دی چې اول سر کې جوړ کړو دا پارسا ګرد وو نوم پارسا ګرد وو یا غوسل خوا کې وو نو بیا دا لوی ښار چې کوم دی پرسپولس جوړ کړی شو ډېر خلک دا وایي چې دا پولیس ټکي چې کوم دی دا اوم دغه شهریت نه راوته دی د پولیس یا د ښاري حفاظتي دغه چې دی نو دا پولیس پکې د دې موجوده پولیس بنیاد دی پاتې شو پرسی ټکي نو پرسی دی لوی یو غزیدل ټکي دی او هندي او یعنی ټولو دغه کې پارسو پارسو تبرته وي تبرته دا کبیله چې کومه وه دا پارسو کبیله دوی به ټبرونه باندې جنګ کولو پخوانی کبیله یا پخوانی نمونه چې کوم بونو هغه دې د نښې په وجه باندې لکه تورې والا تر دوی اسونو والا په اسونو اساس دی د سړي ټوپو والا ته به خزل باش یا سوراخول وي دغه شي د تبرونو والا چې کوم بونو دا یو کبیله و د اریانو چې دوی به په تبر جنګ کولو د دې وجه نه دوی نوم تبر شو نو اخوا په هند کې یعنی خپل دی مالا ده نو په هغه کې هم د رامچندر د وړاندې چې کوم اوتار دی د وشنو دا هغه نوم پرشورام دی او هغه سره هم تبر دی هغه نه هم تبر دی نو مطلب دې دی پرشو مطلب دی تبر دا پرشو ته کې چې کوم دی دا په خبر کې دی پرشورا دا د دې زول نوم پرشورا دی نو دغه تبرونه واده کبیله سره راغلي تعلق دی بیا دا کبیله دا سره راغلي نو پارس ته نو دا پارس دا ته کې کوم دی میدان دی نه وته دی دا او دا دا په پارسا ګر بیا پارس په لو چې کوم دی نو هغه هم دی نه نو دې کبیله دا دغه خدا غدې نو بیا په پارسو کبیله کې اکیمن دی یا اشومن چې کوم دی نو دا بیا یو شاخ او دا د دې خخامن چې نه شاخ اوس به د سایرس نن تاسو د داره خبرم چې وی دا چې هغه د سرشته دا یعنی مته اشومن یا کیمن دی یا هغه منشي نسل سره وي چې بلی سره خوش تعلق وو خو د سه زوی یا صدقه نو
کورنۍ سره نو
او څوک خوړې د یاسد خو او د دغه حکومت اخیستو طریقه ما کې کندره دلچسپي هرډو چې کوم د دغه کیسې لیکلي چې په کومه کومه طریقه باندې د بیا هغه حکومت وایسته د په سیرس د زمونو د دغه نه یو کوم بایسه سو کمبوجیا هغه حکومت کول او بل دغه برور او هغه مغه مړ کړو کړو دا چې څه پته نه لګي خو څو یو په باندې تل کې څو بل باندې خو د سیرس د زمونو یو کمبوجیا هغه حکومت کې نو الټر مشر باندې عمل کړی او الټر کې چې دا خبر وته ورسې د چستارو د حکومت نظر روان شو په لار کې بیا مر شو نو چې دا په دې باندې یو نه میګ یا موږ چې وته وی دا مګر دې دا غره غلې او دا د ضرور هم شي کې نو حکومت کوله هر بهرال دارا دغه وانه شته بیا د دارا لوی سلطنت د ټول ټول نوی سلطنت جوړ شو. دا دی با دو ویش صوبې د بیا د کړي دي هیرودوتس په هغه کې رقم خلی چې کومې نه به څومره خراج راتلو کومې نه به څومره او هغې ته وایي اساتراپي اساتراپي یعنې د اس د یوې منډې عمره یا سو داسې سو د صوبې حدود وو. نو په هغې کې کم از کم څلور صوبې داسې دي چې هغه د پښتنو دي. یوه خو هغه ده چې هغه څلور قومونه پکې یاد کړي دي هغه ګنداري او افریقایي وغیره یوه هغه ده بله بستریا ده بله بل هم داسې د څلور صوبې داسې دي چې په هغې باندې دغه کېږي چې دا زمونږ د دې پښتنو د علاقې وي. نو دا د دارا په حکومت کې شامل دی نو چې دلکې شاملې وي نو بیا دا خو دې سلطنت او پښتنو کې هغه زوړ مرض خو د دې پخوانه دی د بادره. نو د دارا په فوج کې هم دوی ډېر زیات واغېستې شول جنګونه منګونه دواړو سره کړي وو سایرس سره مو د دارا سره. نو دی خوښ شول د جنګیالي خو دوی ډېر وو نو دوی واغېستې شول. نو بیا چې کله دوی په یونان حمله کوله یونان باندې دارا حمله نه کړي ده دارا زوی کړي ده زرکسیس زرکسیس چې حمله وکړه نو ځان سره د پښتنو او دارو په لښکر کې پښتانه ډېر زیات وو بیا ځان سره بوتلل او هلته وجنګول. ډېره موده یو ډېر خراب جنګ وشو په هغې کې د یونانیان هم ډېر خلک قتل شول خو بهرحال زرکسیس واضحه فتح حاصله نه کړه بلکې په تیښته تقریبا راغلو یونان فتح نه کړی شو خو بربادي ډېر کړو. نو دېنه چې بیا راغو واپس هغه تر بله داره پورې د حکومت خو چلېدو خو د یونانیانو په زړه کې د ایرانیانو خلاف انتقامي جذبه خو وه او دا ډېره مضبوطه وه خو تر دغه وخته پورې په یونان کې هم بادشاهت لا نه و جوړ واړه واړه بادشاهتونه یې تر بیلو سپارټا بیلو مقدونیا بیله وه دا د سکندر پلا چې دی صرف د مقدونی دغه بادشاه و. بیا د دو وخت ورو ورو د یونان اتحاد جوړ شو او د متحده یونان یو حکومت جوړ کړه. دا نو ریاست بیا ځان سره شامل کړه ځکه چې د نهره دا و چې ایرانیانو نه بوت انتقام علي. نو هغه په ژوند باندې خو پوره نه شوه خو هغه انتقامي دغه خو را روانه وه. نو په دې کې ټیک ده چې یوازې انتقامي او عملي دي بلکې د بادشاهت هغه رقم پکې شامل دی چې هغه د ملکونو وګړي بادشاه کنه چې ما ډېر ډېر فتوحات حاصل کړي او هغه وکړي. نو یو دغه جذبه هم پکې شامله وه. بله جذبه پکې چې کومه شامله ده چې هغه ډېر تاریخدارانو ذکر کړي نه ده بلکې په سکندر نامه کې ذکر دی او هغه یو افسانه ګڼلې کېږي خو افسانه نه ده چې ده د آب حیات په باره کې اورېدلي. آب حیات په حقیقت کې آب حیات نه و بلکې د سوما رس و. دا د سوما رس چې کوم د دې په هندوستان او په ایران کې دا ډېر مشهور و سوم رسم ورته وایي په سوما ورته وایي. دا د دې اورېدلي چې دا یو داسې رس دی چې زندګي ورسره زیاتېږي او دغه کېږي. نو دا هم یو مقصد و. دا د درې مقصدونه چې کوم وو دا وو. نو ډېر روان شو هغه چې پرسیپولس یا دغه چې کوم د دارا دریم دارا سره چې کوم اخري بادشاه وو هغه سره جنګونه چې څه وشول هغه خو وشول خو مونږ راځو د پښتنو علاقې ته. سکندر په دې ټول جنګونو کې او ظلم شیخ دوزای کې کړی دی. ډېر زیات ظلم چې کوم نن هغه دوزای کې کړی دی. یو خو هغه سور نومې یو خارو تایر ورته وایي سور یا تایر د بهرې روم په غاړه وو. هغه ډېر سخت مزاحمت کړی وو نه هغه تبا کړی وو. بیا چې راتلو د پښتنو په دې سیمه کې یو خارو مساګا زه به ذکر ورسته کوم. دوی چې د څه وخت د افغانستان نه راوړېدو نو د لښکر دوه ځایه کړو. یو لښکر یې د خیبر په لاره باندې د یو جرنل په قیادت کې روان شو. بل لښکر د پخپله ځان ته روان شو نو په جبل سراج باندې پورې وتو او بیا دغلته په شمالي افغانستان او داسې ورو بیا د باجوړ په دې دره باندې راوړېدو پخپله. نو وایي چې په دغه دره کې د دې بیر او باجوړ په دې علاقه کې ډېر زخمي شو. زخمی شلو په پونده باندې کوم دی باندې په غشي لګیدل نو د سره د ایم ایچ ډیر زیات خراب شو زکه چې د مور دا خبره مشوره کړې و چې دا د فلپ زوی نه دی بلکې دا د سیوس دیوتا زوی دی یعنې مطلب دا چې هغه ویچې د دیوتا دی او دا خلکو چې د ازان قربانولو داسې په یو چېغو ته راوتي نو دې کې د دیوتایت دغه و چې د خلکو دیوتا ګڼلو یا دیوتا شوی ګڼلو خو چې په باجوړ کې دې کله زخمي شو نو د ده په لښکر کې دا تشکو شو بی او دا غشو چو بی دا خود دیوتا نده دیوتا خود زخمی کی گی نا دا ایمیل دیر زیاد خراب شو آغی غوصی دا وجه نا سو آغی غوصا سو دا چه پختانو پا یونان کی دا دارا دا زی پا قیادت کی ظلمنم کلیو ای پی جندو دا خوم نو آداغی زوری پا مساگا کی ویستو چه دی پا خپل را گلیو حالانکی جرنیل چې کومونو هغه پوشکلاوتی تر هغه هغه ډېر په امن سره غاله کا فتکا خو دې په غوله چې راتو شو نو د مساجا خار خلق وای چې عالمان دې دا وای چې تایر سه مونږ ویلې نو تایر چې د چکرې د اخو یو مچ کلره مچ نومې کلره دا او ما غزور مساجا لري هغه خو مساجا تبا کړو خو هلته دغه کړی وو چې اول یې محاصره وکړه د خلکو ور نه لري کودو نو بیا ورسره ما یې ده وکړه چې تاسو به زه په امن باندې پرېږدم تاسو ما ته دروازه لري کړي چې دروازه یې وتړلي که نو خپلې معاهده ماته کړو نر ښځې ټولې ووجل او خارې تبا کړو مساده ټکې چې کوم دی دا مها اشاک دي مساده یعنی د پښتنو هغه قبیله مها اشاک چې کومه پکې مشره قبیله ده مها لویا نو مها اشاک دی دا مساجا د هغې خارو دا د تباکو نو که تاسو تاریخ ته وکړئ د عمر له ملا لګو دی خو وړاندې تلو خو جهنم سره د کورس نه پس د فوج انکار وکړو د مخ وړاندې تلو سکه ورته انکار وکړو چې د ده د دیوتاییت هغه اغه ایمیج ختم شوه
اغه میت مات شوه
اغه مات شوه چې کوم په خلکو به دا ودا خو په جنګونو کې دی لوی د غلری کنه له کوشش یا د دې جذبه چې کومه دا خو په جنګ کې دی لوی او څه نه دی ته اغه شي ختم شوه نو فوج سره انکار کو چې موږ وړاندې نه ځو کنه دا اراده دلته د درې دوه ولا خو به د درې بشکاله نو مطلب دا چې د پښتنو په دې حالات باندې یو خود انتقامي کاروي ډېره زیاته کړې ده بل دلته دې زخمي شوی دی نو دا خو د تاریخ مختصر جایزه وه اوس په دې دواړو دورو کې هخامنشي دور کې او یوناني دور کې د پښتنو حیثیت تر ډېره حده پورې پښتانه د دواړو سلطنتونو تبا کړي دي کوشش کړی ځکه چې د عمدغه د جنګیالي تو مرض خو نو د دارا عمدغو سره جګړه راغلي وه ډېره خراب وه په ماتې باندې تللی وو او د سایرس هم د مساګیتو ته مساجا سره چې هغه وخت یې قیادت یو ښځې کولو هغه هغه ډېر خلک خو دا وایي چې هغه مړ شوی هم په دغه جنګ په نتیجه کې وو خو نو پښتنو سره اول جنګونه راغل نو پوهېدل چې دا خو بادران او دغه ډېر دي نو بیا ورته په هغه بل طرف را ته وسل لکه څنګه چې ټول حکومتونه کوي نو بیا په شا به ټپول او په ځان دپاره دي جنګول او هغه دغه اوس هم جاري دی د دنیا تمام خلک راځي راځي نو پښتنو ته را رسي ملا ولا ټپي چې شابه تاسو دې زیات بادران یې ورځي ته نو دې چې د بادران ته کې ووري د انګریز د پارم جنگيږي د یوناني د پارم جنگيږي د ایراني د پارم جنگيږي د مغولو د پارم جنگيږي د اچا د پارم جنگيږي
قلنګي بنګيان دی هغه قلنګي چرګان دی
چې چا اوساتلو او د پملا لا ترخو چې دا ورځي نو دې ورځي دا د دغه جنگونو اثرات په پښتون باندې تر اوسه پورې موجود دي مونږ اوس دا وایو چې په دې نوي دور کې نوي تعلیمي افتا طبقه چې کومه ده احساس کړی دی چې اول سر کې خو باچا خان کړی وو چې تر کومې پورې د ده نه دا د تشدد شی ونیوتی او تعلیم یې نه حاصل کړی نو دې تر هغې پورې د سړي بچی د نه شي جوړېدی. خو ورپسې اوس چې کوم نوی نسل زمونږ د زلمو را روان دی نو دا ډېره شکر خبره ده چې ټولو کښې دا احساس شوی دی چې دا بې ځایه جنګېدل اوس خو واچې د تورې نه دی که نه اوس خو دا ټوپکو د تورې یا د سړي د وژلو دور نه دی اوس خو د ژوند په دور کښې به په منډه کښې به تېنه وړاندې کېږي دغه دور او هغې دپاره وژل چې کوم نه دي وژل خو داسې دي چې لکه ته یو سړي سره منډه وې او نه دی نه هغه ته خپه واچې نو دا خو مقابله نه شوه که نه نو اوس ورو ورو پښتنو سره دا احساس خدای دي په کښې دا احساس ډېر زیات خور کړي نو مونږ دا خبره کوله چې د دې ډېرو جنګونو چې د هغه د سایرس د وخت نه شروع شوي دي تر 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 انګرېزانو پورې راغلي دي د سلطنتونو چې دی جنګولي نه پښتنو باندې دا ډېر خراب اثر پرېوتی دی چې دوی نه یو مارشل یو جنګیالی یو کولانګي قوم خو جوړ کړی دی خو د خپل تعمیر او د پرمختګ دپاره په کښې څه نه دي پاتې.
برس په دې ځای باندې به خبره ودرو ځکه چې ډاکټر رفیع الله خان صاحب د ګندارا د دغه پورې دور پورې پکې راغلی دی. که ډاکټر رفیع الله خان صاحب وایي چې او د دغه ځای نه به را روانه خپرونه بیا پیل کړو نو هم او که وایي چې که بل پوینټ په راته په ګوته کوئ نو هم څنګه هم خوښه وي.
خو هم تقدر ګندارا مطلب دغه ځای پورې که تاسو وایي چې یاره د دې نه بعد دغه پیریډ سیم سټارټ کېږي که نه نو په دې حساب باندې هم ټیک ده چې کوم دغه د تاریخ یو سلسله ده او که تاسو وایي چې په دې کښې هم مخکې بحث کېدای شي په هخامنشیانو کښې
دا د ګندارا دا دور خو هم د هخامنشیانو د دور یعنی یو دغه دی که نه نو هغه به په کښې خامخا کېږي نو دغسې به شریک په مخ کښې بوځو. او برق صاحب د پښتون ځوان کل خبره وکړه نو زموږ د ځوان کل غواړو چې دې خپرونو ته تاسو غوږ کېدی او وجه هم دا ده چې پښتون ته خپل تاریخ نه دی ښودل شوی او چې چا په پښتنو بادشاهي کړې ده هغوی ته پټ کړی دی او که نن هم د پاکستان دننه د پښتنو د بچو د تاریخ سره د هغوی د پوهې د خپل تاریخ نه د هغوی معلوماتو په اړه خبره وکړو نو د صفر برابر به وي. ای وجه دا ده چې د پښتنو دغې بچو ته محمد بن قاسم خو یو هیرو دی، جلال الدین اکبر خو یو هیرو دی، خو دی شیرشاه نه پیژني، دی احمد شاه نه پیژني، دوی خپل باچا خان هم نه پیژني. خو بهرحال څنګه چې د برق صاحب خوشبیني ده دغه شانتي وسره زموږ هم خوشبیني ده او دغه نوی نسل به پخپله ځان پوهوي، دوی په خپله ځان خبروي. که دې څوک نه پوهوي نه یې خبروي د هغوی به پکې خپل چل وي، خدای به خپل ځان ځکه پوهوي، ځان به ځکه خبروي چې د ده راتلونکي د ده په لاس کې دی. ستاسو د ټولو میلمنو زه یو نړۍ مننه کوم. سعدالله جان بر صاحب خدای مو روغ لره، صحتمند لره. حبیبالله رفیع صاحب تاسو ته هم ښه ژوند غواړو، ښه صحت غواړو، خوشحاله اوسېږئ. ډاکټر رفیع الله خان صاحب ژوندی اوسئ، بریالی اوسئ او را روانه خپرونه به که خیر بیا هم د ګندارا او د هخامنشیانو چې کوم ځای کې مونږ ودروله دې نه به بیا پیل کوو خپل بس. تاسو ته ښه شپه غواړم ګران اورېدونکو، تاسو ته هم ښه شپه غواړم. زه زما همکاره نهید سحر ستاسو نجات غواړو، په مخه مو ښه. Thank you.